مشال رادیو په یو بل خبرونه کې ساسو کوربا ګل ایازم ستلیم شي وخت سحر لس بجې دي. په خبرونه کې په بلوچستان صوبې کې د بلدیاتي انتخاباتو د سرکاري نتیجو د افغانستان او هند ترمنځ د امنیتی او دفاعي همکارو پراخولو موافقه او د پاکستان لخوا افغان طالبان امر مذاکرات د هڅولو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق لرته رپورټونه لرو. خو لومړی وار ورکو فرخند وزیر ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو سرکاري اعلان کړی. د ټولو زیات سیټونو آزاد امیدوارو ګټلې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په نوې دلی کې ویلي هندي چارواکو د دغه هوا سره په همکارۍ مثبت رویه خودلې او فرانس واید شام مخالفه منځلارې ډلې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا خبرنو تفصیل په کوټه کې د الیکشن کمیشن لخوا د بلوچستان د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري د نتیجو سرکاري اعلان شوه. د نتیجو لمخې ته ټولو زیات سیټونو آزاد امیدوارو 2015 سیټونه ګټلي. په دویم نمبر جمعیت علماء اسلام فی ته ټولو سیاسي ګوندونو زیات 944 پښتونخوا ملي عوامي ګوند 915 نېشنل ګوند 1522 او پاکستان مسلم لیگ نون 422 سیټونه لاسه کړی دی. د الیکشن کمیشن په خبره د بلوچستان په درو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات ځنډول شوي چې په دوا یا راتلونکي درې ورځو کې به یې د نوي شیډول اعلان وکړل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو او د قومي سلامتیا د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د پاکستان د کوششونو باوجود افغان طالبان د سولې عالی شورا سره مذاکراتو کې سنجیده نه دي او دغه خبرې په باقاعده توګه لاندې دي شروع شوي. سرتاج عزیز تیر ماښام د جنوب ایشیا د میډیا یو سازمان سیف مالخوا په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په اړه په یو کانفرنس کې ویل دوی کوشش کوي د افغانستان د سولې عمل کې مثبت رول ولوبوي او زیات افغانستان دا وخت امنیتی او سیاسي انتقال نه تیریږي او دغه هیواد د مستقبل فیصله به افغان ولسمش افغان ولس پر روانو انتخاباتو کې کوي. په دغه کانفرنس کې د افغان پارلمان غړو هم ګډون وکړ. افغان چارواکي وايي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو پوځي سامانونو مرسته کوي. دا خبره په نوې ډلې کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالي له مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې. د خاغلی عبدالي په وینا د هند د پوځي مرستې د کابل او نوې ډلې ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د پراخوالي د لوزنامې برخه ده. د افغانستان سفیر وویل د هند او افغانستان حکومت پوځي تکنیکی ټیمونه به د سپکو او درنو وسلو پر هغه لیست کار وکړي چې افغان حکومت هند ته سپارلی. ولسمشر کرزی نوې ډلی ته په خپل سفر کې ان آی ټلویزیون سره په خبرو کې وویل
مونږ
د هند د حکومت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو شمیر مسلو خبرې وکړې چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیت او دفاع په برخو کې همکاري شامل دي او پر دغه هند مثبته رویه ښودلې. د افغانستان ولسمشر د سیمایزو اړیکو د پراخوالي په هدف په دې ورستیو کې د پاکستان له وزیر اعظم سره هم کتلي ایران ته سفر وکړ. د تیر زیارت پر ورځ هند ته ولاړ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی افریقا د بخوانی ولسمشر نیلسن منډیلا مړې 13 ورځ د هغه ابایي صوبې کیپ ته وړل شوې ده. د نسلی امتیاز خلاف مبارزه کوونکې او د جنوبی افریقا لومړی تور پوسته ولسمشر منډیلا به نن په کونو سیمه کې خاورو ته سپارل کیږي. په دغه وخت په د هغه د قبیلې حوزه خاص مراسم هم ترسره کیږي او له دې سره به په 15 دسمبر د 95 کالو په عمر کې د هغه د مرګ وروسته د 100 ورځو ویر هم پای ته ورسیږي. په کېد کې د 28 کالو د تیرېدو وروسته منډیلا په 1990 کال کې خوشی کړی شو. له دغه وروسته یې د جوړجاړي لپاره کار پیل کړ. هغه په 1994 کال کې د جنوبی افریقا په لومړي ځل د ټولو نسلونو په انتخاباتو کې وګټل او د دغه هیواد ولسمشر جوړ شو. امریکایي سېنېټر جان مکین پرون د خالی پورز د یوکرين مرکز کیف کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مخالف او مذهبي ډلو سره ولیدل. مکین د یودار ګوند له مشر ویتالي، ملتپاله مشر اولي او ځینو نورو سیاسي او مذهبي مشرانو سره په روانو حالاتو هم خبرې وکړې. د یوکرين د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې وایي سېنېټر مکین سره په کتنه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لیونیډ کوژارا له اروپایي ټولنې سره د یووالي لپاره د خپل هیواد په ترجیحاتو خبرې وکړې. سېنېټر مکین په داسې وخت کې د یوکرين سفر کوي چې په دغه هیواد کې په زرګونه خلک د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د هغه فیصلې خلاف او په حق مظاهرې کوي چې مقصد یې د اروپایي ټولنې سره تعلقات محدودول دي. په دې وروستیو کې ولسمشر یانوکوویچ څلور اعلی چارواکي پر دې معطل کړي چې د نومبر په 13 د اروپایي ټولنې په حق کې مظاهره کوونکي خپلې خوښې ته پرېښودل چې پکې په درزنونو خلک ژوبل شول. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وای په شام کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف منځلارې مخالفه ډلې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او د شام د مستقبل په اړه یې ناهیلي ښودلې. د بهرنیو چارو وزیر لارن فیبیس وای هغه دا باور نه لري چې د ملګرو ملتونو په مرسته د شام د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د سولې خبرې به څه پرمختګ وکړي. د شام حکومت او مخالفې ډلې به سره د سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو طاقتونو د جنوري په اخیری اونۍ کې په سویټزرلینډ کې راغونډېږي. فرانس یو په هغه هیوادونو کې دی چې د شام د مخالفو ډلو ملاتړ کوي او د دغه هیواد حکومت مخالف د شام قامی اتحادی د ولس د یوازینۍ نماینده ډلې په تور پیژندلې. خو د غربي نړۍ مرسته لرونکي دغه مزلاري حکومت مخالفه ډلې بیا د حکومتي ځواکونو او د اسلامي اروپاکو لخوا د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي چې غواړي پر حکومت قابض شي. او بل خبر دا چې د چین یو فضايي بیړۍ چې یو روبوټ په کې ځای پر ځای شوی تیر ورځ د سپوږمۍ پر سطح کېناستې دي. دا خبرونه
د مشال رادیو نو واوریدل چې فرخنده وزیر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. د بلوچستان صوبې د بلدیاتی انتخاباتو د سرکاري نتیجو لمخې تر ټولو زیات سیټونه آزاد کاندیدانو ګټلې دي. پاکستان وایي د هلو ځلو باوجود افغان طالبان له امریکا سره په امن مذاکراتو کې سنجیده نه دي. د افغانستان او هندي چارواکو د امنیتي او دفاعي همکارو په پراخوالي موافقه کړې ده. د هند لپاره د افغانستان سفیر شیدا محمد ابدالي وایي
دوی به د افغانستان څخه خپل همکاري نه سپموي او هغه څه چې دوی په هند کې تولیدوي هر نوع اسلحه ضرورتونو په اساس هند به د افغانستان سره په هغه باب همکاري کوي.
په خبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ډرون بریدونو پر ضد د ناټو لارې تړلو څومره تاوان رسولی دی؟
تحریک انصاف دریز بالکل یوازې پاتې شو او خلک داسې سوچ کوي چې د افغانستان سره تعلق ناټو ملکونو سره تعلق خراب شو که خراب نه شو افغانستان خو ضرور خراب شو.
دا خبرونه په دوه مینمای کې 19 پروګرام زما کور زما کلی کې بعد شانګلي د ضلع تاریخ واوري.
په ځل شنګله کې زیات تور چلی د یوسف زئی قبیله سب ټرایب دی اکوزی وتوی د دې خلکو زری معاش چې زیات تور د غریب پسمنده لاقره د دې په کوله قانون کې مزدوري کوي.
تاسو لپاره نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو ل مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونې لومړی رپورت په کوټه کې د الیکشن کمیشن لخوا په دې صوبه کې د بلدیاتي انتخاباتو سرکاري اعلان شوی دی چې د نتیجو له مخې تر ټولو زیات سیټونه آزاد کاندیدانو ګټلې دي. په دویم نمبر جمعیت العلماء اسلام فی او په دریم نمبر پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی. نور تفصیل د کوټه نه د مشال رادیو خبريال راکوي.
سرکاري نتیجې اعلان شوې دي. د بلدیاتي انتخاباتو په غو کې د الیکشن کمیشن د یو مشر سلطان بایزید په خبره تر ټولو زیات چې کومه څوکۍ دي یا سیټونه دي هغه کوم سیاسي ګوند ګټل نه دي بلکې تر ټولو زیات سیټونه آزادو کاندیدانو ګټل چې د په خبره په دې کې 2015 بیا آزاد کاندیدان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په آزاد توګه معنا له هیڅ یو ګوند لخوا غوي ولاړ نه و او غوي داسې چونه ګټلې دي. خو په سیاسي ګوندونو کې چې تر ټولو زیات چونه ګټل سی ودي ګټلې دي هغه ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډله چې په ټول بلوچستان کې 940 د الیکشن کمیشن په خبره 904 شپته سیټونه ګټلي او په سیاسي ګوندونو کې تر ټولو لومړی نمبر وړي. په دوم نمبر باندې پښتونخوا ملي عوامي ګوند دی چې د الیکشن کمیشن په خبره 915 شپته سیټونه ګټلي دي. او په دریم نمبر باندې بیا نشتل ګوند دی بلوچ ملت پال چې د ډاکټر عبدالمالک ګوند دی چې دا وخت وترلای د بلوچستان هغه 502 شپته. او پاکستان مسلم لیگ نون چې په لومړیو ورځو کې په غیر سرکاري نتیجو کې د دوی تر ټولو زیات سیټونه راتله هغوی 422 د سرکاري نتیجو له مخې سیټونه وړي. دغسې جمعیت علما اسلام فی ډلې تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات سیټونه ګټلې دي. او د الیکشن کمیشن د مشر سلطان بایزید په خبره په دې کې په دریو ضلعو کې چې په هغو کې کیچ راځي اواران او هرنایي سیمه ده په دغو کې په همهغه ورځو کې بلدیاتي انتخابات ځنډول شوي وو چې د ده په خبره په راتلونکو یوه دوو ورځو کې یا دریو ورځو کې به د دغو دوباره شیډیول اعلان هم وسي او بیا به په دې کې دوباره انتخابات هم وسي.
دا کوټنه د مشال رادیو خبریالو چې د بلدیاتي انتخاباتو د سرکاري نتیجو تفصیل شریکولو. وزیر اسلام آباد ته د خارجه چارو وقامي سلامتي لپاره د وزیر اعظم د پاکستان د وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وای چې د پاکستان د هلو ځلو باوجود افغان طالبان امریکا سره مذاکراتو کې سنجیده نه دي او دغه مذاکرات په رسمي توګه شروع شوي هم نه دي. دا خبرې نوموړي له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي چې تفصیلي د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبري الله کوي.
تیر ورځ د وزیر اعظم د قومي سلامتي سلاکار دی او د خارجه امور هغه تیر ورځ د سیفما اجلاس شو چې پکې د افغانستان نه هم راغلي چې کوم د پارلمان غړي هغه ګډون وکړ. دغه اجلاس وروسته مشال ریډیو سره خصوصي خبرو کې د سرتاج عزیز وینا و چې د پاکستان د کوششونو باوجود طالبان چې کوم دی هغه افغان امن کونسل چې کوم دی هغه سره خبرو اترو ته لکه هغه تیار نه دي او دغه غټه وجه دا ده چې هغه غواړي چې ترسو پورې په افغانستان حکومت چې کوم دی کابل حکومت هغه سره خارجي چې کوم قوت دغه مرسته وسري تر هغه پورې موږ مذاکرات کول ته تیار نه یو. ستاجیز دی نه و چې پاکستان په دې لړ کې خپل پوره خلی ځلې کړی دي چې افغان طالبان رضا شي او مذاکراتو کې برخه واخلي خو له افغان طالبان د پاکستان خبره هم نه مني او هغه باوجود به مذاکراتو ته تیار نه دي. یو پښتنې په جواب کې هغه وینا و چې د قطر ک د افغان طالبانو دفتر ک په قطر کې یا ک بل کوم ځای ته لاړ شي ځای مهم نه دی. خبره دا ده چې افغان طالبان چې کوم دي هغه مذاکراتو لپاره تیار شي خو له هغه مذاکراتو ته تیار نه دي. کله چې مشال ریډیو خبريال د سرتاج عزیز نه دا و پختل چې د مولا برادر چې کوم دی لکه نور افغان طالبان چې کوم خوشی کړی شول خو تر اوسه پورې هغه هم خوشی کړی شوی دی خو د نور طالبانو په شان خپل خپلوانو سره هغه نه پاتې کیږي. په دې جواب په دې سوال په جواب کې د سرتاج عزیز وینا و چې موږ د افغان حکومت یعنی د افغان صدر کرزی په وینا باندې موږ چې کوم دی د مولا برادر ځان سره ساتلی ځکه چې هغه دا غوښتنه کوي چې مولا برادر دی په کوم چې امن مذاکرات دی په هغه کې خپل مثبت کردار ولوبي نو دغه وجه نه موږ د سکیورټی هم مضبوط ورکړی دا چې دای نه سدین علاوه د امریکا او پاکستان ترمنځ معاهده په حق د سرتاج عزیز وینا و چې نواز شریف کله افغانستان ته دوره لاړ نو هلته حامد کرزی ته دا خبره کړې و چې تاسو چې کوم افغان ولس د فیصلو کې چې کوم تاسو په مفاد کې تاسو په ګټه کې کوم خبرې تاسو عمره شانتي وکړي ک په معاهده باندې دستخط کول تاسو په ګټه کې نوخه خبردار چې تاسو په دې باندې دستخط وکړي.
اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریالو چې د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه تفصیل شریکولو. افغان او هندي چارواکو په خپلو کې د امنیتي او دفاعي همکارو په پراخوالي موافقه کړې ده. دا موافقه له هند څخه د ولسمشر امیر کرزی د سفر په ترڅ کې شوې ده. په نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر ویل هند افغان ځواکونو ته سپکې او درنې وسلې ورکوي. رضوان مراد د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
ټاکل شوې ده چې افغان او د هند پوځي تخنیکی ډلې په نږدې راتلونکو کې افغان ځواکونو ته د هند سپکو او درنو وسلو د انتقال پر خپل کار پیل کړي. په نوې ډلی کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د هغه موافقې له مخې چې د ولسمشر کرزی او هندي مقاماتو ترمن شوي نوې ډلی به له افغان ځواکونو سره د وسلو او مهماتو مرسته کوي.
افغانستان هغه غوښتنی چې د خپل اسکرو د پاره لري خپل هغه همکاری چې دوی په وس وي هغه به زموږ سره شریکوي بلې اسلحه به په دې کې وي خو زموږ تخنیکي ټیمونه چې د دواړو اړخو د خوا څخه به پین کېږي چې په ډیلیس باندې په ګډه کار وکړي د هند څخه هغه کومکونه چې دوی کولی شي او یا تولیدي په خپل هېواد کې دوی دغه مرستې د مرستو همکاري د دواړو خوا څخه.
خو افغان او هندي مقاماتو دا نه ده په ډاګه کړی چې نوې ډیلې کومې او څومره اندازه وسلې څه وخت افغانستان ته ورکوي. په همدې حال کې له ارګ څخه په خبره شوې اعلان کې ویل شوې دي چې په نوې ډیلی کې د افغانستان ولسمشر او د هند مشرانو ترمنځ په کتنه کې د افغان ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر مسأله هم موافقه شوې ده. د غراز د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د یو سوداګریزې لارې د پرانستلو په اړه هم سلا کړې ده. د کارپوهانو په باور له افغانستان سره د هند نږدېوالی د پاکستان لپاره اندېښنې پیدا کوي او د رپورټونو له مخې پاکستان څو ځله د وسلوالو ډلو په واسطه په افغانستان کې هندي اهداف او اتباع په نښه کړي دي.
رضوان مراد چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان او هند ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکارو د پراخوالي د موافقې او دا چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په باب د نوې ډیلی دریس سده رضوان مراد په هند کې د افغانستان له سفیر سره خبرې کړي. شیدا محمد عبدالی په سر کې په دې اړه چې د دې موافقې له مخې به هند له افغان ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي څرګندونه وکړي.
خوشحالی سره ویلی سم چې افغانستان په دې لار کې ډېر ډېر دستاوري ډېر لاسته راوړنې درلودل چې هند د افغانستان سره په دې سلا سوچ دی به څه چې دی کولای شي په دفاعي اړخ کې دی به د افغانستان څخه خپل همکاري نس په موي او هغه څه چې دی په هند کې تولیدي هر نوع اسلحه او د افغانستان د ضرورتونو په اساس هند به
د افغانستان سره په باب همکاري کوي. عبدالی صاحب مخکې هم ولسمشر کرزی او افغان مقامات هند ته یو لیست سپارل او هندي مقامات ته د افغانستان د پاوز لپاره د سپکو او درنو وسلو آیا په دې موافقه کې به هند افغانستان ته دا وسلې ورکړي او څنګه؟
تبان دفاعي همکاري په دغه معنی ده چې د افغانستان هغه غوښتنې چې د خپل اسکرو لپاره لري د هند لوري وو د غلیستو باب کې په باب او سره ناس لري او خپل هغه همکاري چې دی په واسه وي هغه زموږ سره شریکوي. بلې اسلحه به په دې کې وي خو زموږ تخنیکي ټیمونه چې د دوه اړخو د خاص کبه کېږي چې په دې لیست باندې په ګډه کار وکړي او د هند څخه هغه کومکونه چې دی کولای شي او یا تولیدي په خپل هیواد کې دا کومکونه په باره کې به دوی دا غمرستي د مرستو همکاري د دوه خوښ کوي.
یو موضوع د ولسمشر د کتنو له هندي مقامات سره د کابل او واشنگټن ترمنځ دغه د امنیتی تړون پر سر د جنجال خبره ده. رپورټونه وایي چې د هند لوړدبه مقامات یا مشرتابه له ولسمشر کرزی غوښتي چې د امنیتی تړون د لاسلیک کړي او ولسمشر کرزی به تر رسنیو سره خبرې کړي دي او خپل شرطونه ټینګار کړي دي. په دې موضوع کراته وایي چې څه ډول خبرې تر سره شوې د هندي مقامات غوښتنه څنګه څه د اندېښنې څه دي؟
واقعت ورځي موضوع ده چې افغانستان ته ډېره مهمه چې افغانستان آینده په دې پورې تړلې ده. بېله شکه چې دا مسله د دوړو لور له خوا سره په دې توګه بحث ول. افغانستان خپل تحلیل لاوزه افغانستان خپل غوښتنې د ملي منفیت په اساس چې لري هغه باب د هند سره خبرې وکړي او هند چې د افغانستان د نیکبختي او د شګنی طرفدار دي تبان هغه تصامیم چې د افغانستان په ګټه دي همیشه حمایت کړی دي او دوی د چې د افغانستان تر د 2014 اخو ته همکاري دنیا ولري د دې مطلق طرفدار دي. خو په عین وخت کې د افغانستان د غوښتنو او د افغانستان د داخلي ضرورتونو چې امنیتي د افغانستان په کلي کې د خلکو آرام ژوند دي د دې هم طرفدار دي. یعنی موږ د افغانستان د اندې په باب چې د امریکا سره د تړون مسله په کوم مطرح ده هند زموږ د غوښتنو زموږ د شرایطو چې ډېر مشهور شرایط د افغانستان د غویم طرفداري وکړه او په عین وخت کې د افغانستان په خیر وګڼله چې د 2014 اخواته د جهان سره خصوصا د هند د امریکا په برابرۍ چې په افغانستان کې بریښتون لري دا طرفداري هم کول.
دا هند لپاره د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی چې مشال رادیو سره مرکه کوله. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابینز د افغانستان د ثبات لپاره د هند او پاکستان اړیکی مهمه وبللې. جیمز ډابینز د سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په څلور ورځني سفر هند ته تللی چې دغه هیواد فوزي او سیاسي مرسته ترلاسه کړي. نور تفصيل زموږ همکار اسمت ساروان وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی جیمز ډابینز وای د هند او پاکستان د اړیکو ښه کېدل د افغانستان د ثبات لپاره زیات اهمیت لري. ډابینز پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د خبرو په مهال وویل د امریکا متحدو ایالاتونو له هند او پاکستان غوښتي چې پر افغانستان او د کشمیر د لانجې پر سر په خپل منځ کې اختلافات حل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وویل د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدل د افغانستان د ثبات لپاره خورا زیات مهم دي. جیمز ډابینز ومنله چې د نواز شریف حکومت هڅه کوي چې له هند او افغانستان سره اړیکې ښې کړي. د نواز شریف دا خبره تایید کړه چې په افغانستان کې سوله او ثبات او همداراز له هند سره د اړیکو ښه کېدل د پاکستان د امنیت لپاره مهم دي. دا بنز دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هند ته تللی چې له 2014 وروسته چې ناټو پوځیان له افغانستان ووزي له افغانستان سره د هند پوځي مرستې جلب کړي. د افغانستان ولسمشر له یوې مودې راهیسې له هند څخه د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د وسلو او نورو وسایلو مرسته غواړي او هندي چارواکي د افغانستان پر غوښتنو د غور په حال کې دي. تر ډابینز مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی په افغانستان کې د هند رول وستای او د دغه هیواد له لوري د هر هغه ممکن اقدام مخکې تر مخکې هر کله وکړ چې په نتیجه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د دوه اړخیزي امنیتي موافقې لاسلیک کولو ته هڅی شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی ماری هارف د پنځشنبه پر ورځ په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل موږ خپل دریز پر روښانه څرګند کړی کډ سیمې نور هیوادونه غواړي چې ورته دریز غوړه کړي او ولسمشر کرزی ته ووایي موږ به یقینا هر کله وکړو.
اسما سروان چې تاسو رپورت وړاندې کولو په دې موضوع باندې یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. په افغانستان کې مش زیاتره بهرني جنگي ځواکونه به را روان کال څخه له دې هواد وزي. دا ستا می سرګندی کې چې هند په افغانستان کې پراخ لو کردار ولوبوي. نوې ډيلي له کابل سره مضبوطي امنيتي او اقتصادي اړیکې ساتل غواړي. د هند په افغانستان کې پراخ کردار به گاونډي هواد پاکستان لپاره خبرداري هم وي. په دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي سانګي یو رپورت جوړ کړی دی چې زه درته وړاندې کوم. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر رانځدې کېدو سره کابل امنیتی او اقتصادي مستقبل لپاره سیمایز همکاري پیاوړی کوي. دا هغه خبرې دي چې افغان ولسمشر حامد کرزی بای په هند کې سلور ورځنی سفر کې کوي. د دې وړاندې افغان ولسمشر نور گاونډي هیوادونو پاکستان او د ایران سفر کړی وو. نوی ډیلی د افغانستان بیا ودانۍ لپاره په اربونو ډالرو مرستې کړي او په سوونو افغان افسرانو ته روزنه ورکړي او افغان ولسمشر به له دې هیواده د نورو مرستو غوښتنه کوي. خو په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته د هند کردار به گاونډي هیواد پاکستان لپاره خبرداري وي ځکه چې پاکستان له وړاندې نه په نوی ډیلی شک کوي. په واشنگټن کې د جنوبی ایشیا لپاره د وډرو ویلسن انټرنیشنل ادارې سیړنکار مایکل کوګلمن وای چې نوی ډیلی په افغانستان کې د اوږدې مودې ګټې لري چې له دې سره خپل حریف هیواد د پاکستان اثر په دغه هیواد کې کم کړي.
هند په افغانستان کې ډېره خوښي لري ځکه چې دوی نه غواړي طالبان په واک کې راشي او یا په حکومت کې اثر ولري. دا ځکه هم چې طالبان او د دوی ملګري د هند پر ضد ډېر سخت دریز لري. هند په افغانستان کې په قدرتي وسایلو کې کاروباري ګټې لري او په ځانګړې توګه د قانونو په صنعت کې.
افغان ولسمشر چې په هند کې زده کړې کړي نوی ډیلی سره ښې اړیکې غواړي. دواړه هیوادونو په 2011 کال کې ستراتیژیکي تړون هم لاسلیک کړی وو او داسې تمې هم کیږي چې د دواړو هیوادونو فوزي اقتصادي او سیاسي اړیکې نورې هم ژورې شي. سرنکار کوګلمن وای نوی ډیلی به ډېر احتیاط سره له افغانستانه د بهرني ځواکونو د وتلو وروستو کار وکړي ځکه چې دوی نه غواړي پاکستان راوپاروي.
هند په افغانستان کې د خپل کردار په حقیقت کې ډېر زیات حساس دی او په دې لړ کې د پاکستان په اړه ژورې اندېښنې هم لري. دا یو خیال چې هند به افغانستان ته ډېرې وسلې ورکړي دا به اسلام آباد ته د منلو وړ نه وي. بل دا چې هند به افغان سرتیرو سره نورې مرستې کوي نو دې سره به نورې کرښې راښکل شي.
افغانستان په سیمه کې جغرافیایي اهمیت لري او همدا وجه ده چې دا هیواد د پاکستان او هند لپاره د سیاست یو میدان هم ګرځېدلی. په 1978 کې د شوروي اتحاد د قبضې پر وخت هند د کابل رژیم ملاتړ کولو، بلې خواته اسلام آباد به مخالفو ډلو ته وسلې او روزنې ورکولې. په 1990 لسیزه کې هند شمالي اتحاد سره مرستې کولې چې د پاکستان ملاتړ کوونکي طالبانو پر ضد یې جنگ پیل کړی وو. په واشنگتن کې سړنیزې ادارې د نیو امریکن فاونډیشن تجزیه کاره شمال چودري وای چې د پاکستان فوج په افغانستان کې د هند اثر په اړه ډیر اندېښمن دی.
که هند په افغانستان هر څنګه موجودګي ولري نو په پاکستان کې د اندېښنو په صورت کې تشریح کیږي، ځکه چې پاکستان دا سوچ لري چې ځینو افغان ډلو سره خامخا مرستې، او دا خبره هم باوري کوي چې په کابل کې داسې حکومت وي چې هند پلوه نه وي او دغو ډلو سره په غیر مستحکم ډول مرستې وکړي، او هغه ځکه که چیرې ضرورت وي نو په افغانستان کې د هند پر ضد وکاروي.
نوی ډیلی ته په افغانستان کې ډیپلوماسي ډیره ګرانه پرېوتې ده، ځکه چې په تیرو 12 کالو کې په کابل کې د دغه هیواد سفارتخانه دوه ځله په نښه شوي، همداراز په جلال آباد کې د هند کونسلګری په نښه شوي. کابل د دغو پیښو ذمہوار د پاکستان میشته ډلې ګرځولي. که څه هم هند په افغانستان کې فوجي مرستې نه غځوي، خو په اقتصادي چارو کې د هیواد سره مرستو کې دلچسپي لري. نوی ډیلی په دې وروستو کې د ایران په جنوب مشرق کې چابهار بندرګاه پروژه شروع کړي چې سیمه ییز اقتصاد او سیاست لپاره ډیر زیات ارزښت لري. دا پروژه به د افغانستان لخوا په پاکستان تکیه کم کړي او هند ته به هم سمندري لاره هواره شي. سیډنکار کوګلمن وای چې دا پروژه د افغانستان استحکام او اقتصادي مستقبل لپاره ډیره مهمه ده.
که چیرې دا جوړه شو نو یقینا دا به د افغانستان کاروباري ممکنات سرته ورسي. که چیرې تاسو د 2014 کال وروسته د افغانستان خبره کوي نو بیا به د اقتصادي ودې خبره ضروري وي، ځکه چې د پرمختیا نه بغیر د اوږدې مودې امنیت ټینګ ساتل به ګران وي.
چابهار بندرګاه به د پاکستان گوادر بندرګاه حریف وي. گوادر بندرګاه د چین په مرسته جوړ شوی چې د هند سیمه ییز حریف هیواد دی. دغه دواړه بندرګاوې له یو بل نه 80 کیلومتره په فاصله کې پرتې دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا خبر پختونخوا په شلمال سیمه کې پروند د امریکا بے پایلټ الوتکې په داسې حال کې برید کړی چې په خبر پختونخوا کې د واکمن تحریک انصاف او د دوی ملګري ګوندونو د دغه بریدونو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړی. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې وایي چې داسې ښکاري تحریک انصاف ګوند به پر روانو ورځو کې له خپل دریځ نه پشا شي. ډاکټر خادم حسین سره ما په دې موضوع مرکه کړې ده او په سر کې مې ترې پوښتلي چې آیا د ډرون تازه برید به د تحریک انصاف ګوند لخوا د ناټو لارې تړلو دریځ ته تقویت ورکړي او که څنګه؟
پوره دریث چې تاسو کله غور وکړئ نو هغه نقصان ورسولو کو رسولو ناټو ته، خو چې کوم خلکو ته نقصان ورسولو هغه د خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو خلکو د پاکستان تاثر ته نقصان ورسولو. یو غاړه ته د عام خلکو په نظر کې د تحریک انصاف د ګوند د خبره دا د تضاد ښکاری، د عام خلکو تاثر د عام خلکو تاثر دا دی چې دا متضاد خبره ده چې یو غاړه ته د خلکو مسلو حل کولو خبره کوي، خو بل غاړه ته خلکو ته مسلې جوړي. که بل غاړه تاسو ګورئ عمومی سیاسی گوندونو په حواله تحریک انصاف دریز بالکل یوازې پاتې شو، او خلک داسې سوچ کوي چې د افغانستان سره تعلق ناټو ملکونو سره تعلق خراب شو، که خراب نه شو افغانستان خو ضرور خراب شو.
خادم صاحب، تاسو په نظر باندې د ناټو د لارې بیرته خلاصولو لپاره فوج هم د تحریک انصاف ګوند ملاتړ کوي که څنګه؟
پاکستان د فوجي اسټابلیشمنت چې کوم تصور دی، نو هغه تصور اگر چې په دې حواله داسې وګینئ چې د ډرون په ضد په دې حواله یو خبره کېده او په میډیا کې مخریده، او داسې تصور کېده چې دغه غاړې نه خو چې کله د نیټو د غاړې نه جدا شو، د نیټو د ملکونو نه او د افغانستان د غاړې نه تاسو ډېر زیات منفي روان دی، د عامو خلکو نه تاسو ډېر منفي روان داسې ښکاري چې د پاکستان د فوجي اسټابلیشمنت هم دغه ډېره برخه داسې ده چې هغه دې ته په نظر کې نه ګوري. نو عوامي سطح باندې هم، سیاسي سطح باندې هم، او فوجي سطح باندې هم دغه دریځ داسې ښکاري چې لکه یوازې پاتې شي.
استاد، په نظر باندې اوس د وفاقي حکومت چې د مسلم لیگ نواز حکومت ته په وفاق کې، هغه به څنګه یقیني کوي، ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان فوج مشر هم ملاقاتونه کړي دي، داسې رپورټونه دي چې د ناټو د لارې د خلاصولو په اړه هم په هغه ملاقاتونو کې خبرې شوې. نو تاسو څه ګورئ چې وفاقي حکومت به د ناټو د لارې بیرته خلاصولو په اړه څه ګامونه پورته کړي؟ روان روزګي
ښکارې ښکاری داسې چې د خیبر پختونخوا کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغوی سره هم هغوی خبرې اترې کوي، فوج سره هم خبرې اترې کوي، میډیا په حواله هم یو مهم چلی او روان ورځ کې داسې ښکاري چې سوای د جماعت اسلامي او تحریک انصاف نه هغوی سره هم ډېر کم خلک پاتې شي. که تاسو دا رستنی پرلتونه وکتل نو په هغې کې داسې به ښکارېده چې لس دولس ماشومان راغلي دي، نور خبر به نه وه. د دې مطلب دا دی چې خپل کیډر هم په کلار کلار د دریځ نه رستو کېږي. نو داسې یو حالت را روان دی چې وفاقي حکومت او د وفاقي حکومت چلونکي کوم اتحاد دی هغه به په دې کې کامیاب شي چې د دغه نقطو د ځواکونو دغه لاره خلاصه کړي شي.
ډاکټر خادم حسین د سیاسي چارو کارپوه چې مشال راډیو سره مرکه کوله وخت د سهار لس نیمې بجې شوې دي. د فرخند وزیر نه د خبرونو لنډي زورو
په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د بلدیاتي انتخاباتو د نتیجو سرکاري اعلان کړي. تر ټولو زیات 2615 سیټونه آزاد امیدوارو ګټلي. په دویم نمبر جمعیت علما اسلام افی تر ټولو سیاسي ګوندونو زیات 904 شپته، پښتونخوا ملي عوامي 515 شپته، نېشنل ګوند 1502 شپته او پاکستان مسلم لیگ نون 422 سیټونه ترلاسه کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د کمی سلامتیا د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز تیر مخام په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان په اړه په یو کانفرنس کې ویلي، د پاکستان د کوششونو باوجود افغان طالبان امریکا سره مذاکراتو کې سنجیده نه دي او مذاکرات په باقاعده توګه لا نه دي شروع شوي. افغان چارواکي وایي هند له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلو پوځي سامانونو مرسته کوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هند ته په خپل دوره کې ویلي هندي چارواکو د دغه هیواد سره په همکاري مثبت رویه ښودلې. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي په شام کې د ولسمشر بشار الاسد خلاف منځلارې مخالفې ډلې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او د شام د مستقبل په اړه یې ناهیلي ښودلې. د جنوري په اخیری اونۍ کې به نړیوال هیوادونه په سویټزرلند کې د شام په شخړه خبرې کوي. امریکایي سېنیټر جان مکین پرون د خالی پوره د یوکرين مرکز کیف کې دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر مخالف او مذهبي ډلو سره اولیدل. د یوکرين د بهرنیو چارو وزارت وایي سېنیټر مکین سره په کتنه کې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر لیونیټ کوژارا له اروپایي ټولنې سره د یووالي لپاره د خپل هیواد په ترجیحاتو خبرې کړې. د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا مړې تیر ورځ د هغه ابایي صوبې کیپ ته وړل شوې او نن به د خپلې قبیلې د مذهبي سمو ترڅنګ خاور تاسپر لشي. او د چین یو فضائي بیړۍ چې یو ریبوت پکې ځای پر ځای شوې تیر ورځ د سپوږمۍ پر سطح گذر شوې. چین له امریکا او روس وروسته دریم هیواد دی چې پر سپوږمۍ فضائي بیړۍ گذروي.
فرخند وزیر بچ د خبرونو لنډیزه تاسو ته وړاندې کولو سوخ شوې د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنې. دا چې نن د پاکستان کورونی ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال دغه لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د افغانستان صدر حامد کرزی دا وخت د هندستان په سفر دی او هلته یو بیان کې ویلي دي چې هر څوک افغانستان یو غریب ملک دی خو بیا به هم د امریکایي عسکرو بغیر موجود وي او دا چې د امریکا سره سکیورټي لوزنامې کې وا تادی نه کوي. اداریه وایي چې د تیرې سمودې د سختو بیانونو نه دا خبره ظاهریږي چې لا هم د حامد کرزی او امریکایي انتظامیو ترمنځ حالات کړکېچن دي او تیرو ورځو کې افغانستان کې د لوی جرګې لخوا امریکا سره د سکیورټي معاهده د منظورې باوجود افغان ولسمشر په دې دسخت نه دی کړی او دا رنگ دغه لوزنامه لا هم نه ده آینه شوی. اداریا مخکلي کی چې سمو د پس افغانستان کې صدارتي ټاکنې هم را روان دي او د افغانستان د آئین او قانون تر مخه حامد کرزی په دریم ځل د افغانستان صدارتي ټاکنو کې برخه نشي غسته او دا شنبه د افغانستان نه د حامد کرزی کردار ختم شي. نو ځکه د سکیورټي لوزنامه د امریکای نه ډیر څه ترلاسه کول غواړي او بعضي خلک دا هم وایي چې حامد کرزی خپل رور جمهور رئیس جوړول غواړي او د دې لپاره امریکا ته زور ورکوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې سوابې او خیبر ایجنسی کې د پولیو پر ټیمونو د حمله له وجې د دوه پولیسوالو په ګډون درې تنه وجل شوې دي. اداریه وایي چې سوابې کې هم په پولیسوالو هاغه وخت ډزې وشوې کله چې دوی د پولیو ساسکي ورکوونکو ډلو د حفاظت لپاره روانو او د دې نه دا خبره ثابتېږي چې د ترهګر سره بازي د ادارې خلک هم مرګري دي. خو د هر قسمه حمله باوجود حکومت د دې د مخنیوي او پولیو ډلو ته د تحفظ لپاره هیڅ اقدام مات ندی کړی. اداریا اخر کې لیکي چې کدا سلسله هم د غرنګ چاري وا او وفاقي او صوبایي حکومتونه د دې کارکونکو په حفاظت کې ناکام شو. نو یو ورځ به داسې راشي چې د پولیو ساسکو لپاره به هیڅ سوګ نه پیدا کیږي چې ماشومانو ته ساسکی ورکړي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات. د هند ورځپاڼه د هندو لیکي د افغانستان او هند مشران پر دې رضا شوي دي چې دواړه به په راتلونکي کې د امنیت او دفاع په برخو کې له یو بل سره همکاري کوي. افغانستان غواړي هند یې د عسکرو په ټریننګ او دغه هیواد سره د پوځي سامانونو په ورکولو کې مرسته وکړي. د تېرې جمعې په ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی او د هند وزیر اعظم منموهن سنگ په نوي ډیلي کې له یو بل سره ولیدل. دواړه مشران پر دې سره سلا شول چې هند به د افغانستان پوځي افسرانو ته روزنه ورکوي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل یو خبر پڼه کې وایي افغانستان هند ته د هغو پوځي سامانونو یو لیست هم ورکړي چې دغه هیواد ورته ضرورت لري. افغانستان وایي هند ته یې ځینې پوځي سامانونه یاد کړي او استاد دوی خوښه ده چې په دغو کې څومره سامانونه دوی افغانستان ته ورکوي. د هندو لیکي د امنیت او دفاع نه علاوه د دواړو هیوادونو مشرانو پر دې هم خبرې وکړي، څنګه د ایران سره تجارتي اړیکې زیاتې کړي چې دا شان افغانستان هم ایران او هند او بیا دغه هیوادونو له لارې نورو ملکونو ته رسد ولري. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون د خالی پورس په خپل یو بیان کې دا هم وویل د امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه چې ولسمشر کرزی څنګه فیصله وکړه هند به مرسته کوي. په دغه دوره کې افغان ولسمشر حامد کرزی د هند د ولسمشر پرانب مکرجی او د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید سره هم ولیدل. بلخوا یونایټیډ پریس انټرنیشنل په خپل یو رپورټ کې لیکي ترهګرۍ او بدامنۍ د پاکستان په قبایلی سیمو کې یاره خوره کړې. یونایټیډ پریس خیبر په لنډی کوتل کې د یو ویشت کلن ریړی چلونکي سره خبرې کړې چې وایي مخکې دکان وو، روزګار یې هم ښه وو، خو بیا د وسلوالو لخوا د دړکو وروسته یې دکان بند کړ او په لاسګاډي چلولو مجبوره شو چې اوس د ورځې په ګرانه 200 روپۍ ګټي. هغه وایي څلور ماشومان دي، خو د پیسو د کمی له وجې دوه ماشومان د سکول نه راوستل ځکه چې اوس یې دومره وس نه کیږي. یونایټیډ پریس لیکي په فاټا کې د خرابو حالاتو او بدامنۍ له وجې په سلګونه خلکو یا خو خپل روزګارونه بدل کړل او یا د خپل ژوند د یارې له وجې د دغې سیمو ووتل. په خیبر او د فاټا په نورو سیمو کې ډاکټرانو، استادانو، خبریالانو، دکاندارانو، اقلیتي ډلو چې پکې عیسویان او سیکان شامل وو د وسلوالو لخوا د دړکو له وجې خپل کلي او کورونه پرېښودل او ځینو نورو بیا په بمي چاودنو او ترهګر پیښو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. یونایټیډ پریس لیکي د خیبر ایجنسۍ نه وسلوال اوس پېښور او نورو سیمو ته خواره شول او باید حکومت د خلکو د ژوند او کار روزګار د خوندي ساتلو لپاره د ولس باور ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې خپل یو اداریه کې لیکلي چې حکومتونه باید په دې خبره پوه شي چې ولس سره دا اختیار شته چې د دوی احتساب وکړي. په اداریه کې راغلي چې د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبې پشان بلوچستان او سند حکومت هم ولس ته د معلوماتو د رسایي بل منظوري ورکړي. د ادارې نور غټکی له انیس اجمل ناورو.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي چې د دسمبر 12 نیټه به د پنجاب حکومت لپاره یو تاریخي ورځ وي، ځکه چې په دغه ورځ د پنجاب اسمبلی د خیبر پختونخوا د اسمبلی نه وروسته د هیواد دویمه قانون سازه اداره جوړه شوه چې معلوماتو ته د رسایي د حق لپاره بل منظور کړو. د دغه 15 دفعو بل چې د حکومت لخوا د تنقیدونو وروسته منظور کړل شو، مقصد یې شفافیت او د معلوماتو ازادي ده او دا یقیني کول دي چې د وګړو د ولسی معلوماتو پورې په رسد کې بهتري راشي او حکومت د ولس مخې ته زیات ذمہوار جوړ کړل شي او د ولسی معاملو په لړ کې معلوماتو ته د رسد لپاره بنیادی حقونه نافذ کړل شي. مقاله لیکي که څه هم دا بل چې له اعتراضاتو سره مخې ته راغلي، پکې په ځینو ټکو اندېښنې هم راپورته شوي. مقاله لیکي د اندېښنې خبره پکې دا هم ده چې دغه قانون حکومت په یو ټاکلي موده کې د معلوماتو د کمیشن جوړولو لپاره نه پابند کوي. اکسپریس ټریبیون لیکي د خیبر پختونخوا حکومت به د زیات شفافیت لپاره د کمیشن د غړو د ټاکلو لپاره وړاندیزونه هم مني، بلخوا د پنجاب حکومت به دغه غړي په آزاده توګه ټاکي چې پکې د ممکنه خوښي یا نه خوښي په اړه اندېښنې راپورته شوي. مقاله لیکي اوس د سند او پنجاب صوبې حکومتونو له هم په کار ده چې دغسې بل منظور کړي. ایکسپریس ٹریبیون رسپانا د خپل مقاله په اخره کې لیکي د پاکستان صوبایي حکومتونو لا د احساس کول پکار دي چې ولست د حکومتونو احتساب وکړي او دا به هغه وخت ممکنه شي چې د خلکو هغه حکومتي معلوماتو او دستاویزاتو ته په آزادانه توګه لاسرسی وي چې د پالیسۍ او د کامی پریکړو په اړه وي.
انیس اجمل وچې د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې د اداري غټ کې تاسو ته وړاندې کولو زو افغانستان ته په خوست ولایت کې تیر ورځ په لومړي ځل له یو کال څخه کم عمر ماشومانو ته د سینا او بغل ناروغي واکسین ورکول پیل شو. د یاد ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دغه واکسین به د مرکز او ولسوالۍ په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شاوخوا یو لک ماشومانو ته ورکول شي. په دې اړه نو تفصیل د سیمینار د مشال رادیو خبري الله کوي.
په خوست کې تر یو لکو زیات هغو ماشومانو ته به چې عمرونه یې تر یو کال لږ وي د سینه او بغل ناروغۍ پر ضد واکسین تطبیق شي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی د نوموړي کمپاین د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د واکسیناسیون سیستم ته داخل شول چې په روټین ډول به دا هغه ماشومان چې د یو کال څخه ټیټ وي دوامدار ډول سره په شپږمه لسمه او څوارلسمه اونۍ کې ماشومان ته مکس د نورو واکسینو سره یو ځای ورکول کېږي.
د عامې روغتیا سرکار ډاکټر سخی مرجان مشال راډیو ته وایي
نن سبا پاکستان کې د 2015 کلداری کېږي چولیان د واکسین کوي او د دغه استابا ان شاء الله ډیر ماشومان وژغورل شي ځکه چې ما مخکې ول چې همدغه سبب د ماشومان د مړینې اسنه بغل تشکیلوي.
د واکسینو د عامه پوهاوی مسؤل ډاکټر نجیب رحمان د موړو واکسینو د ارزښت او اړتیا په اړه وویل
کوم ریسرچ په جهان کې شوی دی 2000 میلادي کول کې البته تقریبا په دې کول کې په ټوله نړۍ کې 14.5 میلیون ماشومان په دې نوموکوکل بکټریاونه مبتلا شوی یا مصاب شوی وو چې د غیر جمله نه وتله کا شپږ وزره ماشومان تلف شوی دي.
خو سواری عبدالجبار نعیمی د موړو واکسینو د کمپاین د پیل په مناسبت د ولسمشر حامد کرزی پیغام ولس چې په هغه کې له خلکو غوښتل شوی چې خپل ماشومان د واکسینو لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
له تاسو نه د زړه له کومې غوښتنه کوم چې خپل د یو کال نه کم عمر ماشومان مو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسئ چې ټول هغه واکسینونه چې د واکسین په محل ویش کې دي د هغه لګول ماشومان ته ډیر اړین دي.
د یادونې وړ ده هغه ماشومان چې عمرونه یې له 2 کلونو څخه کم وي په ځانګړي توګه هغه ناروغان چې په ځندنې او ناروغي او خارځواکۍ اختوي د دا ډول ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي او یوازې د دینوي واکسین یعنی نوموکول واکسین د درې ځله اخیستلو په واسطه له دې ناروغۍ څخه ژغورل کېدای شي.
ویل کیږي چې د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ د برېښنایي تذکرو څخه د دین او ملت کلمې لري کړي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د ولس لسخ برګون سره مخ شوي. په ننګرهار کې هم د مشرانو جرګې دغه پریکړه د خلکو لسخ اعتراض سره مخ شوي او له دولت نه غواړي چې په برېښنایي تذکرو کې دي د دین او افغان کلمې ولیکل شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبري الله کوي.
په ننګرهار کې د ګڼ شمیر مدني ټولنو استازي وایي چې کله برېښنایي تذکیرو څخه د دین او ملت کلمې لري شي دوی به نه خپل تذکیرې واخلي او نه به هم نورو ته د تذکیرو اخیستلو اجازه ورکړي. د مدني ټولنو د انسجام یو تنفعال غړی سید روح الله سادات وایي په برېښنایي تذکیرو کې د دین او ملت ذکر د ټولو افغانانو غوښتنه ده.
د اسلام مسله مونږ ته د ټولو نه اهمیت لري. دا د افغانیت پسې دویمه وه نو مونږ په دغه دوه کلمو باندې ډېر اوږد جهاد کړی دی او ډېر شهیدان او قربانۍ پرې ورکړي نو په لحاظ دا بیخي اساسي ده چې د افغان او اسلام کلمه پکې ذکر شي او دا زموږ غوښتنه او د ټول ملت غوښتنه ده.
د ولسي ښېګڼو ټولنې مشر ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې یو افغان به هم دا ونه مني چې په تذکیرو کې د ورته د افغان او اسلام کلمه ونه لیکل شي.
مشرانو جرګه چارچا دا تشویق کړی دی او په خپل خبره همدغه سی پټینګار پاتې شي لری نه ده چې ولسونه به د دوی په سر راپورته شي. زه فکر نه کوم دغه د سوتنو فرمایش ته ولس به په صورت د دوی سره دا ونه مني چې په تذکیرو کې د افغان کلمه نه او د اسلام کلمه دي نه.
د مدني ټولنو یو بل تن پال وایي چې که په تذکیرو کې ورته د افغان او اسلام کلمه ونه لیکل شي دوی به خپل هم تذکیره وانخلي او نور خلک به هم د تذکیرو له اخیستلو څخه منع کړي.
امام عبدالحنان صفیزی
د افغان نوغرو ځوانانو د بنسټ د ماسسینو او د مشرقي ژوند د مسول په توګه ترڅو چې د منګ په تذکره کې افغان او اسلام ونه لیکل شوی، منګ د خپل دغه خوځښت او دغه ټولو خوځښتونو چې دوی پریکړه کړی دا چې منګ ټول خپل غړو او ټول افغانستان ملاته وای چې دغه تذکره بالکل منګ ناخد.
یو بل تن هم ورته غوښتنه لري او وای
محمد اسماعیل هوتکی مده افغان ملی غورزنګ غړی او د نګرهار د سخرود ورسوالۍ اوسیدونکی او منګ تا کچیر ته په تذکرو کې د دین او د ملت کلمه ذکر نشي منګه و دغه تذکری هیڅ کله وانه خلو. دا زموږ د ټولو مدني ټولنو اخیری خطرناوی هم ده.
دا په داسې حال کې د چتیرونه د مشرانو جرګي ودانۍ مخې ته لاریون وشو او لاریون کوونکو ویل چې د دین او ملت کلمې له تذکرو څخه لرې شوي، خو مشرانو جرګي د اعتراض په فایله کې اعلان وکړ چې د دغه خبر په نشرولو کې ناسم پوهاوی شوی او جرګې له تذکرو څخه د دین او ملت د کلمو د لرې کولو پریکړه نه ده کړې. د ذکر وړ ده چې د افغانستان د اساسي قانون په څلورمه ماده کې راغلي چې د افغانستان ملت له هغو ټولو قومونو څخه عبارت دی چې د افغانستان تابعیت ولري او د افغان کلمه د افغانستان پر هر فرد اطلاقیږي.
اوریدونکو اوس وخت شبې دی د ونیس پروګرام زما کور زما کلی. پر ننني پروګرام کې به تاسو د شانګلی د ضلع د خلکو خبرې او د دیزی تاریخ واوري.
درمنو روزن کو زما کور زما کلی پروگرام کې استاس په خدمت کې حاضر یم. دغه لچمنده کوم پروگرام تابع کړی دا د ملکن ډیویژن یو خاسته سیمه چې د غرونو د شینکی غرونو نه ډکه ده. سندونو دلته ډیر زیات چارونه دي، اوبه بهیږي، یخې هواګانې د غر په لمن کې او د غر په سوکو باندې ودي علاقې خوري شوې دي. د دې علاقې ملګرو مو سره موجود دي د شانګلې د تاریخ په حواله سره. د شانګلې په جنګلو به تاسو ته کې تر دې خلک ناسته پاسته سیمه کې کوم خلک دلته آباد دي. نو ډیره مننه تاسو چې تاسو خپل مشال یو سره خپل په جنګلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم سلطان رم دے اور د وکالت کے پیشے سرا وابستہ ماں دا ضلع شنگلی تاریخ خوڈیر اگڈ دے دا 1995 نمک کے بدی علاقے تک کل شنگلہ پارک کل غرونا یا سوات او منحقہ علاقہ جات ویلے کے رو پر 10 جولائی 1995 منی دہاغ وقت وزیر اعلیٰ جناب آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب دی سیمتا دی ضلعی سیت ورک اور دہاغ نپاس دا دا شنگلی پنم منی مشہور دے. ضلع شنگلہ پر دو تحصیلوں میں مشتمل ادا چپاغی کے تحصیل الپوری اور تحصیل پورندی. داشن پدی کی سب تحصیل عمدے، سب تحصیل کی بشام، سب تحصیل چکیسر، سب تحصیل مارتون اور سب تحصیل مخوزی دے. دا ضلع شانگلی دو صوبائی سملے حلقی دی چپاغی کی حلقہ پی کے 87 اور پی کے 88 دی اور داشن ددی دا نیشنل سملے یور سکھ دے.
آبادی پہاڑی سر خلق پہاڑی سر قانون میری آبادی دلتا کم کم سنگھ کی آبادی
ضلع شانگلہ کے زیاد طور چلی د یوسف زئی قبیلې سب ٹرائب دے اکوزی وتوی دلته زیاد دغه قبیلې خلق دے. بیا پاگی کی مختلف قسم او سب ٹرائب دی چې پای کی مین کوم چې دی هغه ازخیل او بابوزی دی. دا شان د دې خلکو ذریعہ معاش چلی زیاد طور دا غریب پسمنده علاقه د دې زیاد خلک کوله قانون کی مزدوری کوي او دا شان هر کال پز سوال خلق چری د دې سیمه هغه د کوله قانونو کې د دماکو نظر کیږي. د دې نه دا خبره واضح ده چې دا انتهایی پسمنده او انتهایی غریب سیمه ده چې د دې خلک یو دس مزدوري سره مخ دي. خو دا د ضلع شنګلی دا غریب ولست چې خپل غریبي او خپل بیوسي او مجبوري او دغه مزدوري کوي.
د شنګلی د قدرت خپل په حواله سره لږ زموږ اوردونکو ته وایم خپل هر څه پستر ګولې دل چې کوم زموږ اوردونکو دا ځای نه دی لیدلې تاسو وته په خپل ټکو کې دا ځای بیان کړي چې څومره عدالته خپل دا څومره قدرتي وسایل دي پورا وته
دا یقت خود هیڅ نه پټ نه دی. د شنګلی سیمه د قدرتي حسن نه مالامال ده. دلته قدرتي جنون شته چې په هغې کې تخت بارام خان ډېر زیات مشهور دی. دا شان پیر سر چې هغه الیگزینډر د ګریټ عارضي دارالخلافه هم پاتې شوې ده. دا شان وادي کانه، وادي پیرخانه، وادي لیدونی، وادي غوربند، وادي پورن، وادي مخوزی او وادي مارتون چې دی دا د خپل ښایست لپاره ډېر زیات مشهور دي. خو د افسوس خبره دا ده چې دلته د سړکونو حالت چې دی ډېر زیات خراب دی. دا شان سیلانیان چې دي هغه د دغه زیاته د رسایي نه چې دي
هغه محروم دي. د دې سره سره د سیمه د ټیلنټ نوم ډکه ده. د سیمه په سوونو کالو مخکې دلته کې د حافظ الپوری غوندې یو عظیم هستي زیږولې وه چې هغې په دنیا کې په شاعرۍ په میدان کې د پښتنو نوم چې دی د فخر نه اوچت کړی دی. دا شان دې خاورې د ملالې یوسفزۍ غوندې یو بهادره پیغله زیږولې وه چې هغې د پښتنو هغه تصویر چې دی هغه دنیا ته په داسې شکل پیش کړی دی چې دنیا دا تصور چې پښتون یو دهشتګرد دی، یو ټیررسټ دی، یو ترهګر دی، خو هغې په خپل وینه باندې دا پیغام دنیا ته ورکړ چې پښتون قوم او شنګې خلک چې دی دا امن پسند دی.
څومره امن پخوی دی شنګې او د سې په داسې نوم ته ووي ځکه چې ډېر خراب وخت په دې سیمه تېر شوی دی. هغه وخت هم تصور کړی
الحمدلله د شنګې خلک ډېر زیات امن پسند دي، ډېر زیات امن خوښي او د 2007 نه راواله تر 2009 پورې ترهګرۍ په دې ده کې دو هیڅ کله یو ټیررسټ ګروپ چې دی هغه سپورټ کړی نه دی. دلته هیڅ هم تر دې وخته پورې د ترهګرو لیډنګ نه دی کړی او چې کله داسې خبر راغلی ده نو قام د شانګلې د سیمې قام د شانګلې د انتظامیه نه مخکې ولاړ دی، ټوپک راغستی دی، د خپل مټ په زور یې دا ترهګر منع کړی دی او په 13 اکتوبر 2007 منې چې کله ټیررسټو په الپورې منې حمله وکړه نو دا د شانګلې سیمې خلکو چې هغه راغلي دي هغوی سره ناست و، هغوی سره مذاکرات کړي دي، هغوی سره هر څه کړي دي او چې ونه شوه نو بیا خپله دباو پرې کړی دی چې موږ تاسو لارې بندو، موږ تاسو منه خوراک بندو او موږ په خپله ټوپک راغلو او موږ تاسو جنګ یو.
دغه تلګوی چې په هر سیمه کې هر ځای کې د جرمونو ډېر زیات کیږي، د شنګلې کې د جرمونو تناسب یا سقس مجرمونو ډېر زیات یا
جرم خو د هر معاشره کې سنسه شکل موجود دی. خو کومه د شنګلې کمپیریزن د سوبي د نورو ضلعو سره کو مداغه مقابله کې دلته د جرم ریشو چې دا هغه پنیش برابر ده. کله یقینا لګړې مسلې وي خو زیات تر وهلو ټکول هدف پورې وي او الحمدلله د هیڅ قسم جرم نه پاک علاقه ده او د دنیا د پاره د امن او مثال دی. تر دې تر هغه لري دغه مخ کې خودلته دا و چې دلته بشپې 2 بجې ته 3 بجې وي ته به خطر په هر ګوټ لې شي، په هر کوڅه بچې شي، په هر بلار لې شي او الحمدلله د هیڅ قسم دغه نشته. شول نه مقدمه د خلکو په منځ کې وي، هغه د لارو د پټو د لختو مسلې وي، هغه په هر معاشره کې
کوم کوم جغرافیه ته ور کوم کوم سیمه سره غیر چاپیرا د دین له غیر چاپیرا دی د طلبه
ضلع شنګلې دغه سپدې ډول له چې د دینه مشرق طرف ته ضلع سوات او دغه سواد د کلام علاقه دي، دا شانی شمال طرف ته د دینه تور غر او منسری ضلع ده، په مغرب په طرف مې د دینه بدرام او کوستان ضلع پرتی دي.
ډیر مننه تاسو
په دې اړه معلومات.
قدرمن اردن کو دل تک امن سرا د ځوان کلمان لګی کوم کې هم یملګره ناس ته داینه پښتنه کو چنو مې سده عمر سده او سکر په خپل سم کې سبق او تاسو خپل کلمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو فضل ابي دي او شنګلې سره تعلق دي. ټول ناول تاسو څنګه زمانه سوال کو چې نوجوانانو حواله سره مونږ ته داوی رجحان کم طرف ته داینه مخ کې وزدا سدا و مشیره دل ته کم زمون نوجوانان دي هغه د ټیلنټ نډک دي خدا بد قسمتی نه داغوی ته دسی مقینه ورکول کیږي چې داغوی خطالی مسل کی اغوی ته خطالی میداری نشته دي او اغوی مختلفو مسایل سره ښکار دي. لکه زه به تاسو دائم چاوي د کم جدید ټيلي کمیونیکیشن نه او کمیونیکیشن دی هغه بالکل په شانګله کې نشته. داغه د وژن زمون کم زیات نوجوانان چې دي څوک هم د سیخه تعلیم مسله نه غنور علاقه روخ کوي هغه به زمون اساسه د خو زمون په فایده کې ناراضي په نور علاقه کې خپل له هيش اختیاري شانګله ته واپس دراتلو کوشش نه کوي.
بلخه که په سمره د وګورو نوجوانانو تعلیم طرف ته څومره زلو ورج تعلیمونه کې ځکه چې نو سبا دا سیمه هم چې ځوانان تر تعلیم زیات روزګار لږه ورکړي چې زر د روزګار کوم سبق پرې دا بهر ته لاړ شم نور څه کوم هنر زده کوم د دې ځوانان څو ور
د دې ځوانان ټول دا اول نه ټول نه ول دا کوشش کوي ځکه د غربت ډیر زیات ته په دې غربت کې دی کوشش دار چې موږ خنه خط تعلیم حاصل کوم خو بیا زه بیا هم چې د بدقسمتۍ د وجنه چې د دې ته د سہولت نشته او غربت د حد نه زیات ته د دې بیا د کولی قانون ته مجبورې ته منډي وهي او خپل تعلیم دا نه نیمګړی پاتې کیږي.
او زیات تر دا کوشش موږ چې بهر ملک لاړ شي سو غټي خپل مور خپل خپل بچو لا خپل کور والا له سره زخرا وړي بل بز تاسو غټه بدقسمتي خبره دا کوم چې دلته زمون سمره کار کاله جنې ناغه په کلونو بن پراته سٹاپ پکې نه مشمان دغه شنه کالج ته سحر راځي خو بیا یو غنټه بس خپل کورونه ته واپس ځکه چې دا غوته پړاول والا سو په کالج کې وینا
سمره کالج جنې
په ټورل شنګله کې د الکانو کالجونو چې څلور او جنکو یو کالج دی
کومو د ځوانان په خي او کومو د برخه فعالیت په خپل کوم له
دلته زیات ځوانان کرکټ شوقیان دي په کرکټ کې سو اخلي بلکې زه به تاسو ته وایم چې موږ سره په ریکارډ باندې شته چې هغه ځان خپل ټورنمنټونه جوړ کړل لکه مثال موږ د وطن پال کرکټ ټورنمنټ واخلو ګراوند د نوو جنګو په خور کې هغه په عام په کندرا کې هغه کرکټ کړل خپل ټورنمنټ سره تماماً سره راځي
دلته کوم یو لوبه ورډ لوبه خپل اسخې ورته غالي وای چې ډېر مخکنی لوبه را نوای تاسو ځوانان دغه لوبه یاد ده او دا سینه لوبه
ها بالکل یاد ده زموږ ځوانان بلکې په خوانی چې کوم زموږ لوبه یې پای کې مساف یا غم ژوندې ساتي او نو چې کوم لوبه راځي زموږ ځوانان هغه نه مخ نه اړي پای کې فل کوشش کوي چې موږ باید یې سو وخت نو مخ کې لاړ شو
هر مشوره ځوانان چې موږ په خوانی ټوله نه ګورو زیاتره نو سبا
زبدا یو ډېر خوشاله خبره ده او زو دا ټولې پښتنو سیمې ته داد ورکوم چې دا شروع ان شاء الله به شنګلین کې یو د شنګلین او جوانان چې هغه دا یو فیصله کړی چې موږ منو خپل ټوپک تماچې کړو او موږ قلم راخنو موږ به امن سره وسیبو زمونږ په اجره کې برباب منګې بیا شروع کیږي او زمونږ کم ځوانان چې هغه خپل دغه د اجره ملسونه شروع کوي او ټوپک منو زمونږ په معاشره کې ان شاء الله نه دا موږ ماتو
ډېر مننه
تاسو بسم الله الرحمن الرحیم مان نوم یعقوب الرحمن د چیرمن ان اس ڈی شنګل ازما یو ان جی او کې چیرمن
الرحمن څخه دا مطلب دی چې سیمه سلون د تاسو د تعلیم او خلکو د رضایت د لیدل لري ته کې نو صورت حال د سکرینو او کالجونو او په صحه حال دی
بالکل تعلیم په حواله سره موږ شنګل چې په ټولو ضلعو کې ډیره شرایط رقم ده چې کوستان خیبر پختونخوا کې چې کوم نازله دی پای کې کوستان د مونږ رسته دي تعلیم علي سر دینه مخکې جلا شنګل ده نو دې په حواله سره دلته کې چې موږ کوم مثال په تور د ډیګری کالج الپورې دا غلې نو کله چې دلته کې طالبانایزیشن شروع شو په دې کې پاک ارمیرال دلته کې داغې د وجنه تقریبا درې څلور کال پورې دا متاثر شو دا کالج بنو او بیا دلته کوم پروفیسران حضرت چې دی اول خپله دلته کې څوک نه پوسټ مانی او کچرته په پوسټ مانی څوک راهم شي خو دلته کې جوړه نه بنه راځي زیات تر زموږ شنګلې کې د کم تعداد د پوسټان او هغه مکسر بهر سکولونو کې یاد بشاور کې اوسې دي یاد منګور کې اوسې دي څوک
راځي په ټولې کې
پوسټ په شنګلې کې تقریبا دوه کالجونه دی سیلیمنټری سکولز اګه د شنه چکیسر کالج دی د پورن کالج دی الپوری ډیګری کالج دی انو الیمنټری سکولز
ډیر امن استاسو
ډیر استاسو
قدرمن اوردن کو د ځوان کل نمائندګي کون کی ملګری هغه تاسو ور د لیبل ملګری مو شرناسته هغه به اول خپل په جنگلو کې د پیجنګلو ورسته باغ سره موږ د دې سیمه په دوه دستور په نست پاست خبرې کو تاسو خپل په جنگلو مشال
ځوانو ولی خان د سوشل ورکر ما او د شاپور
طریقہ اولا قبر کنستگی بیا په اغم زیتا کوټه وړل او اغم زی کی چلو پنځره زی کیناستل اذان سره چې وړل بیا د اغم زیتا اولنۍ روز منی کټ بشترا سوپی وغیرہ چې څه طریقه منی اغم رسو او خاله کی خدا خبره دی چې بس سیده ساده مطلب دی چې په کور کې ها لوګ لا زنانو خپل هغه ټنګ ټنګ ګوري نه هغه وسم اکثریت شتاره باز یې چې ختم شه او باز یې چې شتاره او په دوه واده کې په خارجي څوک دعوت ورکي چې هغه ځای ته کمیونټي والا نور محلي والا چې هغه شي او چې دعوت یې ورکړي نو دا مېلمه هغه قدر قیمت هغه چې مېلمه راغلی هغه له زی ورکول هغه له خپل ځای ته راویستل.
کدا مونږ ته لګوي دلته ثقافتي لوبې کمې کمې دي او
نو مخکې به دا و چې باغ باغ به و دا سکی به و او مزه چې ګیر چاپېره به کسان کېناستلي وو یو کس ته به ټوپۍ اخیستې وه او ګیر چاپېره منډه وهله دغه شي یو کس چا ته به یې خوا بیا به هغه پاڅېده بیا به دا بل به رسو دغه لبې به تقریبا هغه لوبې خط بندې وزه کرکټ او والیبال او دا شی شروع شوی ټیکي به بلوري وزان دا به کېده په چمونو او خدا ټیمان لنډری ډر نه وي او ساده خور کوټي وي په دې به دا لوی لوی کسان چې دا تیس چالیس پچالیس سال کسانو به دا ټیکي او وزانې به ګولي
درو په حوالې سره ته وویل ډېرو د پښتنو سیمو کې حجرې تقریبا ختمې شوي دي. بیټکونو ته خبر راغلې ده او یا هوټلونه پکې جوړ شوي دي نو که مېلمانه راشي نو په هوټلو کې اوسېږي. دلته څه صورت
دلته خو تقریبا زه به دا ووایم چې 80% هغه حجره ختمه ده خو ډېره بیټه چې دی دا خالجي نه اوس هم دا کلچر تقریبا بحال.
سرمن اوریدونکو د شاملې ضلع د ملکنډ اوریدون د شاملې ضلع سیمه جربي ته اوسیدونکو خلکو ته اوسته ووایو چې دا یو خورم نه سیمه ده د سیلګرۍ سیمه ده. دلته قدرتي ښکلا ډېره زیاته را شنه شنه غرونه دي اوبو ذخیرې دي په غرونو کې نور هم مدنیات دي خو د دې ځای چې کوم اسانتیاګانې سهولتونه دي دوی وایي چې دوی ته ډېر زیات نشوالی په خصوصي توګه د صحت او تعلیم. د شاملې حوالې سره تاسو دا زما کور زما کوی پروګرام اور ده تمه لرم چې د دې ځای د خلکو د ناسته پاس د دې خلکو خبرې او د شاملې ده ښکلا به تاسو هم خوښ شو دلته کې راشئ. ستاسو نه لږ زیات غواړم. د بیا الله پامان.